دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نذرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تاسو ته پام را اړوم د طالبانو سرپرست حکومت په افغانستان کې د خزو د آرایشګاه او د بندیدو امر کړی دی رويټرز خبری آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د ویان محمد صادق عاکف له قوله خبر ورکړی دی چې ټول آرایشګاه باید په یوه میاشت کې بند شي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدون وروسته تر اوسه پورې آرایشګاه فعال وي د دې امر نامه کې د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو د لیسو او منځنۍ ښوونځیو د بندیدلو د زنانه حمامونو او پارکونو د تړل کېدلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز لګولو امر صادر کړی دی د نړۍ دولتونو او ملګرو ملتونو په ښځو د طالبانو دغه اقدامات غندلي دي خو د طالبانو د دې تازه امر په حق لای تر اوسه سندې وې دي د خړو د نړیوال پروګرام اداره WFP وایي چې د افغانستان سره د هند غنمو د مرستي یو جوپه 40000 متریک ټنه ده د هرات ولایت ته رسیدلې ده د مرستي په داسې وخت کې افغانستان ته رسیدي چې د ملګرو ملتونو د راپورټ لمخې دغه هیواد د سخت بشري ناورین سره مخ ده سیګار او یشمیرورو لویدیزو آژانسونو ویلي دي چې طالبان د مرستو د رسولو په چارو کې مداخله کوي مګر طالبان دا خبرونه ردوي نن په هند کې د شانګهای د همکاري د سازمان مشران غونډه کوي د شانګهای د همکاري د سازمان په نننۍ عالی غونډه کې به د افغانستان په وضعیت هم خبرې وشي په دغه سازمان کې د هند دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو نه وروسته د لومړی ځل دی چې د شانګهای د سازمان عالی غونډه په هند کې کیږي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې غونډې مشري کوي او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده تاخر شوې ده چې د روسیې او چین جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او شی جی پینګ نن د شانګهای د سازمان په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي خبری آژانس رويټرز لیکلي دي چې د جون په 28مه او 30مه په روسیې کې د حکومت په ضد د واګنر ډلې د وسوال بغاوت نه وروسته به د اول ځل وی چې پوتین په یو نړیواله غونډه کې ګډون کوي د هند مطبوعاتو ویلي دي د قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان مشران د ګډونوالو په توګه او د بلاروس، منګولیا، ایران چارواکي د سارونکو په توګه د علي غونډې ته بلل شوې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د تیرو درې کلونو نه سکل په ایران کې ډېر خلک اعدام شوي دي. د دې خبر تفصیل ته تاسو پام را اړو.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې مرکزی دفتر یې په ناروی کې دی چې د ایران حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې 3540 کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې اعدام شوو کسانو کې کوم 200 تنه د مخدره موادو په جرم بندیان و. د راپورټونو لمخې د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره په ایران کې د تیرو درو کلونو په بنسټ سش کال د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د ازادۍ اروپا رادیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې شاید د اعدامونو اصلي شمیر له دې هم زیات وي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تا کل شوه ده چه ده امریکا ده متحده ایالاتو ده خزانه وزیر ده پنجشنبه پورز چین تا په سفر ولاړه شي. ده خزانه ده وزارت په اعلامیه که ویل شوه ده چه میرمن ایلن به ده جولای ده شپږمه نه تر نهمه نیټه پورې په چین کې وي. ده سفر ده متحده ایالاتو ده جمهور رئیس ده لارخود لمخه کیږي. دغه دوستر اقتصادی هیوادونه ده مالی پرمختګونو په شمول ده یو شمیر مسایل په هکړه جنجال لري. د خزانه د وزارت یو جګپوري چارواکي خبريالانو ته ویلي دي چې متحده ایالات د چین سره سالم اقتصادي اړیکې غواړي او د سوداګرۍ او پانګې اچولو بندیدل به نه یوازې د متحده ایالات او چین بلکې د نړیوال اقتصاد ثبات هم زیان ورسوي. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په ماسکاو کې د دوی سفیر یلن تریسی د وال سټریټ جرنال د زندانی خبريال ایوان ګریشکوویچ سره کتلی. د بارني چارو د وزارت په وینا میرمن تریسی ته پرون د جولای په 3مه اجازه ورکړ شو چې په ماسکاو کې د لوفورتو په زندان کې ګریشکوویچ سره وویني. په دې خبريال د جاسوسۍ تور پورې شوې خوالسي ژورنال او امریکایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د اردن د سین په لویدي ځخاړه کې په اشغال شوو سیمو کې د تیرو دوو ورځو را په دې خوا د اسرایلو د پاوز پراخ عملیات اوس هم ادامه لري. د دې عملیاتو په ترڅ کې لس فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه عملیات د بنیامین نتانیاهو د حکومت په لارښوونه پیل شوي او د جنین شمالي ښار کې د خلکو کاروبار ټکنه شوی دی. د اسرایلو پوز وایي چې د جنین په خار کې د دهشتګرۍ ضد عملیات دوام لري او د مهاجرو په یو کمپ کې د چاودونکو موادو د یوان بار په لمنځوړلو کار کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د سیشن په ورځ د دې هیواد د 260 خارونو د خاروالانو سره وکتل. دا خارونه په پاریس کې د پولیسو لخوا د یو ولس کلان ځوان د وژل کېدو نه وروسته په تیرو شپږو شپو کې د خلکو د اعتراضونو له کبله زیانمن شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې موتریزینو په نه هاویا خاري تالارونو خوونځیو د پولیسو په حوزو او نورو عامه ځایونو بریدونه کړی دي. دغه وزارت د شمیر لمخې په تیرونی کې سکم درې نیم زره کسان نیول شوي دي چې اکثره یې تنکیز ونان دي. او نن د 2023 کال د جولای څلورم د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال د 260 کلیزه جشن دی. په دې مناسبت په امریکا کې عمومي رخصتي ده. په ملیونو امریکایان نن د ازادۍ د جشن په مناسبت د خوښۍ او خوشحالۍ په مراسمو کې برخه اخلي. د جولای څلورم یعنی په دغه ورځ د دې ملک د 14مې پیړۍ د حقوق وطن پرستانو شجاعت ستایل کیږي، قدردانی او درناوی کیږي چې د برتانیې د واکمنۍ نه د ازادۍ د اخستو د پاره خپل سرونه قربان کړي او استقلال حاصل کړي. همداشان په دغه مراسمو کې د هغه کسانو درناوی هم کیږي چې په تیرو 260 کلونو کې د دې ملک د ازادۍ د ساتلو لپاره په نورو جګړو کې وژل شوی دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونی لمړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی وایي چې نه د شرق او نه د غرب نه د وطن د آبادولو تمه لري. خاغلی عزیزی د افغان پانګوال وو خپل چې خپل هیواد د خپل آباد کړي. د اقتصادي چارو ځینی افغان کارپوهان وایي چې تیر سبان د سربېخ کلنۍ جګړې افغانستان ډیر ران کړي او بیا رغونې خورا زیاتو پیسو ته ضرورت لري. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د شته شبې پراس کابل کې د فقیر سیل په نوم د یوې فابریکې د پرانستو غونډې ته په وینا کې ویل چې د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو پرته افغانستان د شرق او نه هم د غرب په وسط جوړ شي. نو د همدې له امله د افغان سوداګرو او پانګوالو څخه ملاتړ د دوی د پالیسي عمده برخه جوړوي.
تا وخت کې انقلاب صنعتي نه بیا، تا وخت کې انقلاب داخلي تجارتي نه بیا، تا وخت کې انقلاب معدن ما او شما آغاز نکنیم و اورم به کمک کمپانی های داخلی ما و شما خدا درشای هیچ وقت سر پای خود استاد نمیشیم.
د پکیزی سل پابریکا د لس میلیون دلار و پانگوانی پالیت پل کرده چې د وسپنی ویلی کولو د پابریکو د تولنی د مشر عبدالبصیر ریختیا د معلومات و نمخی پا دغا پابریکا که با وسوا کسانو تا د کار کول زمینه برابره شی. د دی پابریکی د پرانکسو غوره تا د افغانستان د سوداگره و پانگوانی د خودی د مدیره پلاوی غری خانجان علو کوزی ویل چه د خلکو و حکمت و سوداگر و پانگوالو تماز د همغگه پرتا د هیواد اقتصاد ودنیشی کوله. حق د طالبان د حکومت لخوا فابریکو ته د 50% انتفاعي مالی او هم د کرنې د محصولاتو د پروسس فابریکو ته د 20% مالی د معافیدو یادونه وکړه. ویل چې د صنعت څخه باید په سیستماتیک ډول ملاتړ وشي.
صنعت هغه څه دی چې زیربنا د یو ملک تشکیلوي او دلته سره خپل شریکان موجود دي. دولت او سرمایدار او د افغانستان خلک شریکان دي. هر ملک چې په پخو درېدل دي دغه شریکان خپل وظیفې سرته رسولي دي. بیا هم زه د افغانستان په خلکو غږ کوم، د افغانستان په امارت اسلامي غږ کوم، په خپل سوداګرو غږ کوم. لکه څنګه چې زمونږ وظیفه ده او رئیس صاحب نماینده د نور مستندرد ویلي، موږ باید د افغانستان خلکو ته باکیفیته صحي او ارزانه مال ورکړو.
په دې غونډه کې افغان پانګوالو د تولیداتو پر کیفیت او معیار ټینګار وکړ او د طالبانو د حکومت څخه یې وغوښتل چې د حکومت په قراردادونو کې د بهرنیو تولیداتو پر ځای داخلي تولیداتو څخه کار واخلي تر څو صنعت وده ومومي. اوس مال د پکري د اوسپنې د ویلي کېدو فابریکه په ساعت کې دا ټټنو د اوس په د مختلفو سیخانو او نورو ساختمانی ارتیوار موادو د تولید ورته لري. د دې فابریکې ترڅنګ په افغانستان کې اوس مهال د اوس په دی ویل کېدو یو سل به خورې فابریکې هم پالې دي. اکثره دا فابریکې زړه اوس په ویل کې او دغه فابریکو اوس په تدیره په ساختمانی چارو کې په مصرف رسیدي. د سادی چارو ځنې افغان کارپوهان وایي چې د تیرو سبه د سلور لسیدو جګړو افغانستان ډېر ځپلې دي او دغه هیواد بیا رغونه په ځانګړي ډول د زیربناو بیا رغونه خورا زیاتو پیسو او وګد وخت اړتیا لري. کارپوهان په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم ګڼي او وایي چې تر هغه چې دا حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي دا به بهرنۍ پانګوال ته ډېره ګرانه وي چې د اوسني حکومت سره د پانګونې لپاره تړون لاسلیک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
پرون سه شنبه په هند کې د شانګای د همکاري سازمان سرمشريزه او شوا د دغه غونډې مخه په سیمه کې امنیت او اقتصادي پراختیا خول شوې. هند او پاکستان دواړو ویلي چې افغانستان یو مهم اندېښنه ده. هند په شانګای کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کول وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشريزه کوربه دی. په موکړې دی رپورټ ده.
نن د هند په قربتوب او د هند د لومړي وزیر نارندرا مودي په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ سازمان دروښته مسرمشيزه پیل شو. د هند لومړي وزیر نارندرا مودي د مجازي غونډې ته د کوم هیواد د نوم په نه اخستلو سره وویل د شانګهای د همکارۍ سازمان باید د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لسونه سره یو کړي او د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو لغندنو ډډه ونه کړي. نو موري افغانستان ته په اشاره سره وویل
د افغانستان وضعیت زمونږ پر امنیت مستقیم اغیز لرلی ده. دا اړینه ده چې د افغانستان خاوره په گاونډیو هیوادونو کې د بې ثباتۍ او یا د افراطي فکر د هڅولو لپاره ونه کارول شي.
د مودی په ګډون د دغه غونډې نورو ګډونوالو هم د افغانستان پر حالاتو خپل اندېښنې د دې غونډې ګډونوالو ته واورولې.
پوتین د روسي ولسمشر وویل چې په افغانستان کې لا تشنج کم شوی نه دی. د قزاقستان ولسمشر بل څرګندونه درلوده چې غواړي یو مرکز د ایجاد کړي په خپل هیواد کې ترڅو بشري حکومتونه د هغې ځنه افغانستان ته ولېږول شي. همداراز میرزیایف د ازبکستان ولسمشر وویل چې طرفدار دی چې هغه کوم فارمات چې په خواهش شتون درلوده لکه مشورتي شانهای افغانستان فارمات هغه د سره ونیول شي. همدا شان د تاجکستان ولسمشر سرګند کړی چې په افغانستان کې د مخدره موادو کچه ډیره لوړه شوې ده. په هر ترتیب لیدل کیږي چې د منطقې هیوادونو او د سازمان د شانهای د سازمان غړي افغانستان نشي هیرولې او افغانستان یو مرکزی عنصر دی د دې سازمان په چارو کې.
د غونډه ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیری میاشتې د کوټاتا د هڅې ورسته د لومړي ځل لپاره یو نړیواله غونډه ته وینا وکړه.
زه غواړم د دې فرصت څخه په استفادې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو او زمال همکارانو څخه مننه وکړم چې د روسیې قانوني نظم د خلکو د ژوند او امنیت لپاره دغه هیواد د مشرتابه اقداماتو څخه ملاتړ څرګند کړی.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی په تهران کې په اونیزه خبری غونډه کې د ایران د شانګهای سازمان د غړیتوب هرکلی کړی او د خپل هیواد غړیتوب دغه سازمان لپاره یو مثبت پرمختګ بللی. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ سازمان اصلي غړي وو چې سکل ایران هم ورزیات شو. همداشان بلاروس، منګولیا او افغانستان د دې شرمشتیزه تارون کې غړي دي چې د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ افغانستان نه دی وربلل شوی. په دې حق لمونږ د طالبانو چارواکو سره بار بار اړیکې ونیولې خو تر دې دمه یې په دې اړه خپل غبرګون لمونږ سره نه دی شریک کړی. احسان الله ریوزای امریکا غاگ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ملګری ملتونه وایي چې لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وایي په دې وروستیو کې د کوکنارو په کښت تولید او کاچاک د طالبانو بندیز له کبله د کوکنارو په کښت کې کمواله راغله دی. ښاغلی پوتزل وایي کچري په خصو باندې محدودیتونه هم د شاندوام ولري نو نړیوالې ټولنې سره به د طالبانو اړیکې هیڅکله ښې نه شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
سره له دې چې طالبان د کوکنارو د لمنځړو لپاره ژمنه کړې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل د ملګرو ملتونو رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د اپینو لوی تولیدونکي هیواد دی، خو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر کښت تولید او قاچاق د طالبانو لوري بندیز له امله د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی چې دوی هرکلی کوي.
په نشئی توکو دروغ د کسانو د درملنې د مراکزو لپاره لا زیات هڅېونو حاکم چارواکي کولای شي د مراکزو کې د درملو، خوړو او جامو برابرولو لپاره زیات پیسې بیل کړي.
لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د اپینو د تولید په برخه کې د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی. مارکوس پوتزل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې انجونې د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د زده کړو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټینګار کړی چې دا مسأله د بحث لپاره کومه وسیله نه ده، د همدې عمله باید دا محدودیت ژر لری شي.
زه باور لرم چې د طالبانو په ګډون د افغانستان اکثره خلک د دوه احکامو مخالف دي. هغوی د نجونو د زده کړو پلوي کوي. ما تر اوسه د طالبانو هیڅ داسې رسمي چارواکي سره نه دي لیدلي چې هغه ښوونځیو یا پوهنتون ته د نجونو د منع کېدو د احکامو سره موافق اوسي.
خغل پوتزل ویلی چې د طالبانو مشر او د هغه نږدې کړی د مذهبي دلایلو او کلتوري روایتونو یو ترکیب د دغه عواملو د عمل کېدو لپاره وړاندې کوي. په داسې حال کې چې د مذهبي دلایلو لمخې هیڅ کوم بل اسلامي هیواد پر ښځو باندې داسې کوم ممنوعیت نه دی لګولې.
د تیرو دوو کلونو را په دې خوا د طالبانو د امیر المؤمنین او یو څو محدودو مشرانو لخوا چې کوم تصامیم نیول کیږي، په حقیقت کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ کړی ده او د خلکو خصوصا د ښځو اساسي او مدني حقوق یې یا محدود کړي او یا هم محرومیت رامنځته کړی ده، چې په دې کې د ښځو د کار، د تعلیم، تحصیل او سیاسي مشارکت مسله ده. او په ترڅنګ افغانستان په نړیواله کچه د یوې انزوا سره مخامخ کړی ده او د رسمیت نه پیژندلو یو عمده عامل ده.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز په غبرګون کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغانانو لوري ولسی خوځښت او ملي کمپاین پیل شوی چې هدف یې د نجونو د ښوونځیو پیلیدل دي.
زمنګ هدف دا ده چې موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پانتونونو د بیرته د دروازو د خلاصولو د هدف ته، د مقدس هدف ته ورسیږو. البته د دې کمپاین موخه دا ده چې موږ حاکمان دې ته وهڅوو چې دوی د خپل پریکړه باندې د سره کتنه وکړي.
بلخوا په افغانستان کې د خلکو سیاسي مشارکت شبکې یو شمېر غړو په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو نیوکه کړې ویل چې باید د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
آقای بایدن لطفاً پاسخ بدهید کومه گرفتن از طالبانی که رژیم اپارتاید جنسیتی را اجرا میکنند، زنان و مردان را در ملای عام شلاق میزنند، مخالفان را شکنجه میکنند و اقلیت‌ها را سرکوب میکنند. به چی معنی؟ فرق بین گروه القاعده و طالبان چی است؟
د بشری حقوقو نړیوال سازمانونو طالبان لوري د میرمنو پر زده کړو او کار بندیز د خزو پر وړاندې یو سیستماتیک جنسيتي تبعیض یاد کړي او د طالبان څخه دغه ټولو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخوانی پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د پیښور د وی افغاني کډوالو د ژوند په اړه رپورت لرو چې د استوګنی د اسناد د نن لرلو او اقتصادي ستونزو له کبله د لوړوس د کړو پاتې ده. که څه هم د کډوالو د محل د پیښور په شخصي ټلویزیون کې د نن لرلي خو یې واسنه ارمانی زده کړه ده. سمګه همکاري مسکا ساپي رپورت را لګلې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو 19 کلن هانیه فهیمی 8 کلن و چې پاکستان ته کډواله شو او له 11 کلن راځي په پیښور کې ژوند کوي. هغه خپل 12 ټولګي د پیښور په یو شخصي خونځي کې بشپړ کړي او غوښتل یې چې ډاکټر شي، خو د مالی ستونزو او د کډوالۍ د استوګنې یا د اسنادو د نشټوالي له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده.
11 سال پیش ما آمدیم در پاکستان و 2 سال پیش ما مکتب رو خود خود خلاص کردم و 2 سال است که ما مکتب دیگر تحصیلات خود را ادامه دادن نتانستم بخاطر که ما نه اسناد داشتیم و مشکلات اقتصادی هم بود. ما از تماما بورسی هایی که بر مردم افغان ما محروم استیم، یعنی تماما مردم افغان که در اینجا هستن میتونن حداقل کسایی که پیار کار داره بورسیه بگیره، ما از بورسیه محروم هستیم. ما از تمام از اولویتی هایی که بر مهاجرین افغان ما محروم هستیم، فقط زندگی کرده میتونیم.
امروزی از تلویزیون جهانی خیبر نیوز با من هانیه فهیمی در اول صفحه خبرها. هانیه دا محال دا پاکستان پا یو شخصی تلویزیون که دی ویان دی او پروڈیوسر پا توگه کار کوی. هغه پا کدوالی که دی فرصتون و دا نشتوالی چخه گیلمنه ده.
دو سال پیش وقتی که من از مکتب فارغ شدم بخاطر مشکلاتی که من داشتم، بخاطر تماما مشکلاتی که من گفتم، نتونستم تحصیلات خود را ادامه بدم و خوشبختانه در یک چینل پاکستانی کار پیدا کردم و حالا هم در اون چینل پاکستانی که است به حیث گرداننده با یکی از خبرنگار گفتم میتونم خبرنگار اخبار دری و پولیسر کار میکنم. و یکی از هدفایی که اخبار دری را در چینل پاکستانی شروع کردم همین بود که صدای مردم افغان شوم.
د هانیه مشخور یو ورور او پلار یې بیروزگار دی. د هغه پلار وای په پیښور کې افغان کډوال له کډاونو ډاک ژوند تیروي.
مظلوم ترین مهاجر در کل سطح دنیا فکر کنم در پیښور است. کار نیست، مشکل اقتصادی دارن، مشکل امنیتی دارن، اینا دیگه مشکل تحصیلی دارن. بر مثال دختری که 12 بخونم بعد از اون میشینه کدام پانتون؟ هیچ کدامش نه بچه‌ش نه دخترش، حتی دفتر یونیسف مسئولیتش هست از این شانه خالی میکنه. نه یونیسیار اینا پشت اینا میگردن، نه یونیسف، نه سازمان های خیریه جهانی. خب شما بین جواب بتین، بودجه میگیرین چی کار میکنین؟ آینده اینا چی میشه؟
دا محال هانیه او ده حقی یورور دنده لری چه ده کور نغره یه پری گرم ده. پاکستان کې پرته د استوګنی کارتونو او یا هم پاسپورت په پوهنتونونو کې داخله نه ورکول کیږي. له همدې امله سلګونه افغان کډوال له لوړو زده کړو بې برخې دي، خو تر دې دمه د دغو کډوالو کره شمېره معلومه نه ده.
که څه هم هانیه فهیمی ته په کډوالۍ کې پرته له اسنادو زده کړه
تر لاسه کول آسان کار نه دی، خو دې هیله نه ده بایللې او خپل روخانه راتلونکي ته هوډ منه ده. موسکا ساپین، امریکا غږ، پېښور.
متزه در خونه بلا بیل در زونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یوکرین وای د هغوی ځواکونو تیرونی د روسیې په ضد په خپلو پوځي عملیاتو کې د یوکرین په ختیځ او جنوب کې 30 مربع کیلومتر ځمکه بیرته نیولې ده. شرونکي وای د روسیې د جګپوړو قومندانانو په ضد وروسته پاسون ښایي د جګړې په ډګر کې د روسیې پوځي په مورال باندې اغیز کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې. روسیې د یوکرین په ختیځ کې د سومي په سیر د بې پیلټه الوتکو بریدون ته دوام ورکوي. د یوکرین د دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې یوکرینی ځواکونو د بخمود ښار په ختیځ کې د روسیې ځواکونو سره سخته جګړه کوي او د غسیمې بیرته نیولې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر ویلیام برنز په لندن کې د ډیچلی موسسې په غونډه کې وویل چې دوه اونۍ وړاندې د یوګینی پراګژوین وسلوال بغاوت د روسیې دولت او ولسمشر ولادمیر پوتین ته یوه لویه ننګونه وه.
It is striking that Prigozhin preceded his actions with a scathing indictment.
دا حیرانتیا خبره ده چې پریګوژن د خپل کړنو څخه د مخه د اوکراین د اشغال او د روسیې د نظامی مشرتابه د جګړې د ترسره کولو لپاره د کرملین د ورټیاو په اړه شکونه راپور کړي. دا کړنې اول پاز به د ډیر وخت لپاره په یاد پاتې شي او اغیز به ولري.
په مسکو کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګماد د بغاوت نروستا خپل لومړنۍ عامه سرګندونی وکړي.
موږ په روسیه کې د وضعیت بې ثباته کولو لپاره د جون د 23 او 25 د پیښو په اړه خبرې کوو. دا پلانونه په لومړي سر کې ځکه ناکام شول چې وسلوالو ځواکونو خپل لوړې او نظامی دندې ته وفاداري وښودله.
خو کارپوهان وایي چې دوی د سی آی ای د مشر برن سره موافق دي چې د پریګژن بغاوت پوتین کمزورې ښکاره کوي.
If I were one of those soldiers watching this fiasco, this mutiny and then Putin response and Putin pleading with traitors to join his forces. Remember that's what he said.
کله یو له روسي سرتیرو نو وایي چې دا ناکامي دا بغاوت بیا دغه د پوتین عکس العمل لیدلای و چې پوتین له غدارانو خواست کاوه چې نخپل ځواکونو سره یو ځای شي. په یاد ولرئ دا هغه څه دي چې پوتین کړي دي. هغه په ملي ټلویزیون کې راښکاره شو او د خلکو د غلو د غدارانو د داس خلکو نه چې د روسیې پوځیان ووژل بکنه وغوښتله. زه فکر کوم چې دا د خلکو لپاره ډیر مهم دي چې په دې پوه شي.
یو بل شنون کې امریکا غږ ته وویل چې د پریګژن بغاوت سمدستي په جګړې کې بدلون نه دی راوستی، خو کېدای شي د پوتین لپاره په راتلونکي کې تاواني وي.
He showed that in many respects the resistance to the Russian invasion.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مون تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.